د مشال رادیو په یو بل خبرونه کې مو زګل ایاز او بشیر غواخ هر کله کاو د محل په پیښور کې د سحر لس بجې شوې دي په روانه غړې کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو اونیز خبرونه د سولې په لور هم د خبرونې په دوه مینه مای کې تاسو اوریدل شئ خو لومړی د دې سات تازه خبرونه د بشیر غواخ نور لمړی د خبرونو سرټیکی پېښور کې د ترهګرو پر ضد احتجاج شوی دی. برتانیې کې شپږ کسان او درې برید کوونکي وژل شوي دي او نن د پاکستان او هند ترمنځ د کرکټ لوبه کیږي. د خبرونو تفصیل په پېښور کې د مدني ټولنو غړو بېګا د ترهګرۍ په ضد مظاهره وکړه. په افغانستان کې وروستیو بمي چاودنو کې وژل شوو کسانو سره یې خواخوږي وښوده. دوی پر پاکستان غږ وکړو چې د وسلوالو ډلو ترمنځ دی فرق نه کوي او ټول خلاف دی یو شان کاروي وکړي. د احتجاج جی بی برخوالی سنا اجاز په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
په کابل کې چې کوم بریدونه وشو په کندهار کې چې کوم وشو د انسانانو وژنه چې کوم وشوه کنه نو دا داسې نه ده چې صرف هلته به کیږي او دلته به نه کیږي. دواړو اړخته لګیا دي کیږي او د هغې زور او دغه اور مونږ ته هم را رسي. ریاست که دا غواړي چې په دې خورا امن راشي نو بیا به هغه خامخا خپلې پالیسۍ بدلوي. هغه به دکه خپل د شنسترګې ماشومان چې ساتلي دي د نهټکاني نیټورک په شکل کې دا به ختموي. که دا نه ختموي نو پاکستاني ریاست د دې اور نه نشي بچ کېدی.
تیرې اونۍ کې په کابل کندهار او ننګرهار کې چاودنې وشوې چې لسلو ډېر کسان پکې وژل شول او تر 500 پکې زخمیان شول. د افغانستان استخباراتي ادارې د جون لومړۍ نیټې کابل برید زموري پر حقانی نیټورک اچولې او تورې لګولې چې د پاکستان مرسته ورسره وه خو اسلام آباد دا تورونه رد کړې دي. د دې برید زموري چا نه ومنلې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په هیواد کې د روسي ترهګرو بریدونو وروسته بیګا ملت ته په وینا کې وویل چې په امنیتي ادارو کې به اصلاحات کوي. نوموړي په روسي پیښو کې د وژل شوو افغانانو سره خواخوږي وښوده، حملې وغندلې او زیاته کړه چې په داسې حالاتو کې د اتفاق ضرورت دی.
من قبول دارم که باید اصلاحات اساسی هم در دستگاه‌های امنیتی
زمانم چې باید په امنیتی او نورو ادارو کې اصلاحات راشي او دا اصلاحات به ډیر ژر عملي کیږي. زمانم چې له هغه چارواکو سره چې د خپلو دندو په ترسره کولو کې سستی کړي په هر کچه کې چې وي باید پریکنده چلند وشي.
د افغانستان په سرخر کابل کې د جون په لومړۍ نیټه د ټرک په مرسته شوي ځانمرګ برید کې نوي کسان وژل شوي وو او تر 400 ډیر زخمیان شوي. تر دې وروسته په یوه مظاهره کې او پرون په یوه جنازه کې خوښه 40 کسان وژل شول. د دې بریدونو ذمواري کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. په خبر پښتونخوا کې د ماشومانو حقونو لپاره کارکوونکي اداره سپارک وایي پاکستان باید د ماشومانو حقونو خوندي ساتلو لپاره جوړ کړي قوانین عملي کړي. د دې ادارې یو مشر چارواکي جهانزیب خان نن مشال ریډیو ته وویل چې د ماشومانو حقونو لپاره کارکوونکي ادارې سیف د چلډرن په نوي لیست کې پاکستان په 148 نمبر ښودل شوی چې باید ښه شي.
دلته د لازمی تعلیم په حواله سره قانون سازی وشوه او د ماشومانو د تحفظ په حواله سره دلته قانون سازی شوې ده. که ماشومان چې پر ورکشاپونو کې کار کوي د هغې په حواله سره لکه قانون سازی شوې ده. قانون سازی خو ډېره شوې ده خو اصل چې کومه وجه ده ناغه د دې قوانین لکه امپلیمنټیشن دی که نه پکار دی چې دا قوانین لاګو شي او چې چا لپاره جوړ دي چې هغې ته فایده ورسي.
بلخوا د خیبر پښتونخوا د ماشومانو حقونو ساتنې کمیشن چارواکي وایي دوی د تعلیم، روغتیا او نورو برخو کې ځینې کارونه کړي او ښه پر مخ روان دي. د افغانستان د ننګرهار ولایت د والی ویان د تولا خوګنی نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په یو لړ عملیاتو کې دویش داعش وسلوال وژلي دي چې دوه پکې د هغوی قوماندانان دي. د خبر پانی تر مخه د عملیات د ننګرهار ولایت د چینو لسوالی په مامون دری لتبند بازار پیخی او یو شمیر نورو سیمو کې شوې دي او په دې هوایی حملو کې د هغه په خبره د وسلوالو گاډي هم له منځه وړل شوې او وسلې ویجاړې شوې دي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. برتانوي چارواکي وایي پرون په لندن پل پیدل تلونکو کسانو د یو ګاډي خېژونې او یو نږدې رېستورانت کې د جوړو په ګزارونو کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي او ډېر زخمیان شوي دي. د لندن پولیسو په دې پیښه کې ککړ درې کسان هم وژلي دي. د میټروپولیټن پولیس ترهګرۍ سره مبارزې څانګې مشر مارک راولی نن ویل چې د دوی په باور په دې بریدون کې اواز دغو دریو کسانو لاس درلود. خو د ترګری دی په خي پاړه چړنې لا هم روان دي. د چارواکو په وینا و جوشو کسانو د ځانمرګي بریدونو جالي وسکټونه غوسیو. پولیس وایي د لندن د پرونی پیخه په خلکو د گاڑی لخیجولو پیل شو. وروسته د موټر کې سوار کسان یو مارکیټ ته لاړل او هلته یې پر پولیسو د چړو گزارونو سربیره په یو رستورانت کې خلک زخمیان کړل. د امریکای ملاتړ لرونکي کورد او عرب ځواکونه له اسلامي دولت وسلوال ډلې یا داعش څخه د رقاسیمې نیول لپاره عملیات پیلوي. داعش د شام دا سیمه خپل مرکز بولي. د امریکای ملاتړ لرونکي شام جمهوري ځواکونو ډلې ویاندي جهان شیخ احمد پرون ویل چې دوی به د رقی آزادولو لپاره کاروایی په نږدې راتلونکي کې پیل کړي. دا اعلان په داسې مهال شوی چې د امریکې ملاتړ لرونکي عراقي حکومتي ځواکونو ویلي چې په عراق کې د داعش یو قوي مرکز موسول بشپړې آزادۍ ته نږدې شوي دي. داعش وسلوالو په 2014 کال کې په عراق او شام کې ډېرې سیمې نیولې وې. او نن د پاکستان او هند ترمنځ 500 اوریزه کرکټ لوبه د برتانیا په برمنګم کې کیږي. دا لوبه د روانې چمپیونز ټرافي برخه ده چې د نړۍ اته لوبډلو کې برخه لري. لوبه د پیښور په 2:30 بجې شروع کیږي. د یو بل خبر تر مخه نن په ویسټ انډیز کې یو 20 اوریزه لوبه کې کوربه هیواد افغانستان ته ماتې ورکړه. ویسټ انډیز لومړی بیټنګ وکړ او د باران له وجې راکم شوي 15 اوورونو لوبه کې افغانستان ته د ګټې لپاره 130 منډو هدف ورکړه. خو ټول افغان لوبډله په 14 اوور کې د 93 منډو په کولو اوټ شو. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
بشیر واخو چې د دې سات خبرونه تاسو ته وړاندې کولو. درن ورودونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com درس په فیسبوک او ټوئیټر هم کتلی لوستلی او اوریدل شي. کچرا سره دروانی غړي تر پای پاتې شي نو د دې رپورټونو او د 19 خبرونه تفصیل به واوري. په پیښور کې د مدني ټولنې فعالانو په کابل کې د ترهګرۍ بریدونو پر ضد احتجاجي مظاهره کړي. د مدني ټولنې فعال ډاکټر سید عالم مسعود وای
د کابل د کندهار د 14 بلکې د 14 دا د پښتنو نسل کشي ده. د پښتنو په قتل د غوی په مرګ باندې د چا پالنه روانه ده.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو واری بیا پر ولس د یووالي غږ کړی دی. د خیبر ایجنسی اوسیدونکو شکایت کوي چې د خوراک نړیوال ادارې خوراکي توکي په حقدارو ته نه میلاویږي او په بازارونو کې خرڅیږي.
بالکل نه ورکول کیږي. بالکل سو کې یو یا دو فیصد کبل خرڅیږي. نور موږ د اگزیست کوي نه شای موږ لیدلی نه شای ورکړی. بالکل خرڅیږي جی.
د سولې په لور خبرونه کې مو د ټولنیزو رسنیو رول موضوع سیړلې چې څنګه د تشدد مخه نیول شي
ترڅو چې موږ دغه افراطي نظریه کنننګو دغه غلطه ثابت نه کو نو دا شیان به وي دا مشکلات به وي.
په خبرونه کې نور رپورټونه شننې او تبصری هم لرو. لمشال رادیو سروسی مشال اړتیا تاسو غوږی درنودونکو خبرونه ده. د سحر لسو بجو څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل. په پیښور کې د مدني ټولنو فعالانو په کابل کې د ترهګری بریدونو پر ضد احتجاجي لاریون کړي. په مظاهره کې ګډونوالو د حقانی شبکې او د افغانستان په اړه د پاکستان ژورې پالیسۍ پر ضد نارې وهلې. د مدني ټولنو فعالانو مشال اړتیا ویل تر څو پاکستان د حقانی شبکې په ګډون ټولو ترهګر ډلو پر ضد یو شان ګامونه پورته نکړي نو هغه هیواد هم له ترهګرۍ بچ نشي پاتې کېدی. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوث په دې راپور کې اورو چې د مظاهره چانو په غږ پیلېږي.
پیښور کې د احتجاجي لاریون تیر ماسخوتن د بیلابیلو مدني تنظیمونو لخوا ترسره شو. مدنی فعالی سنائی جاز مشال ریڈیو ته ویل په افغانستان کې د روسي ترهګر بریدونو په ضد یې د لاریون ترسره کړو.
اوس په کابل کې چې کوم بریدونه وشو په کندهار کې چې کوم وشو د انسانانو وژنه چې کوم وشو کنه نو دا داسې نه ده چې صرف هلته به کیږي او دلته به نه کیږي. دواړو اړخ ته لګیا دي کیږي او دا غي زور او دغه اور مونږ ته هم را رسی ریاست کې دا غواړي چې پدې خورا من راشي نو بیا باغز خامخا خپل پالیسي بدلوي هغه به دک خپل د شنسترګي ماشومان چې ساتلې دي د نهټکانی نتورک په شکل کې دا به ختمي کدا نه ختمي نو پاکستانی ریاست د دې اور نه نشي بچ کې دي
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي د پولی دواړو غاړو ته د پښتنو د وجنې د مخې نیولو لپاره باید ټول پښتانه یو موټی شي
د کابل د کندهار د چودنه بلکې د چودنې دا د پښتنو نسل کشي ده د پښتنو په قتل د هغوی په مرګ باندې د چا پالنه روانه ده د چا سیاسي مخکې تلل روان دي اوس که چرته پښتانه لر او بر دې ته کینی چې ګنې د بره نه به سباران راځي او به هلکی کی دسه نه ده هیڅوک خپلې پیسې نه بدلی پکار دی چې پښتون لر او بر په هر ځای کې چې وی را پاسي ځکه چې مونږ ټول د مرګ په پوله ولاړ یو نو نور د مرګ نه ویره نه ده پکار نور د خپل ویره ختمول غواړي چې خپل ویره ختم کو مونږ به دهشتګردي ختم کو
د پیښور د آرمی پبلیک سکول د وجل شوی ماشومانو د میندو او پلرونو د ټولنې استادو هم په دې لاریون کې ګډون وکړو او د یادی ټولنې مشر پزل خان اډوکیټ په دغه محل مشال ریډیو ته وویل
چې دا سپه کابل کې وشو یا د دنیا په هر یو ګوټ کې چې دا کیږي دا شترګردي کیږي د انسانیت خلاف دا ظلم کیږي ځکه چې مونږ په خپل هم د دې ظلم شکار شوی او مونږه محسوسو هغه درد هغه خلکو چې کم په دې چودنو کې یا د پیښو کې جوبل شوی دي یا غریبان شهیدان شوی دي مونږ په ډېر کلکه باندې د دې مزمت کوو دردونه زمونږه تکلیفونو کې دا غي هر څه کې مونږه شریک یو
یاد دی وی چې په کابل کې د روستي ترګر دروستو افغانستان د دغه بریټ پشا د حقانی شبکې او د پاکستان د لاس لرلو تورونه لګولې وو خو پاکستانی چارواکو د کابل د بریټ غندنه کړې وه او په دغه لړ کې په پاکستان لګول شوی تورونه یې رد کړی وو غلام غوس مشال ریډیو پېښور
په همدې موضوع کې پاتې کېږو درنو ودونکو تاسو واوریدل چې په پېښور کې د کابل د بمی بریدونو پر ضد احتجاجي لاریون شوی دی اخوا د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وار بیا پر خپل ولس د یووالي غږ وکړ او غوښتنه وکړه چې د ترهګرو ته د اجازه نه ورکوي چې د ځوانانو له احساساتو ګټه واخلي ولسمشر غنی وروستۍ حمله هم وغندلې نور تفصیل د فرشتہ جلال زی پر راپور کې
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی بیګا په ټلویزیونی وینا کې ومنله چې د یو شمیر حکومتي مسؤلانو کار نیمګړتیاوي لري او ژمنه یې وکړه چې په نږدې وخت کې به په امنیتي ادارو کې اصلاحات راشي ولسمشر غنی دا ډاډ هم ورکړ چې له هغو حکومتي چارواکو سره به چې د خپلو دندو په ترسره کولو کې سستي کړي قانوني چلند وشي خو ویل هغه غوټه چې په لاس خلاصیږي په غاښ خلاصولو ته یې اړتیا نشته ولسمشر غنی بیا په کابل کې د وروستیو خونړیو حملو او چاودنو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړه او پر ولس یې غږ وکړ چې تروریستانو ته د ورانکاری موقع نه ورکوي
آنچه که می تواند تمام تلاش های شیطانی
دی وایي هغه کار چې د جنایتکارو ډلو ټولې هڅې ناکامولی شي دا دی چې په داسې سختو شرایطو کې د یو بل تر څنګ ودرېږو موږ حق لرو چې د وروستیو تلفاتو له امله خوابدې شو موږ حق لرو چې پر خپلو عزیزانو خواشینی او زخمی شو خو دا زموږ ټولو شریک غم دی او د دې پیښو هیڅ قرباني له موږ بیگانه نه دی
اما برادران و خواهران عزیز ما باید بیدار باشیم
برونو اخویندو موږ باید بیدار اوسو او هغه خونخوار دشمن ته چې حتی پر ماشومان رحم نکوي او د جنازې په لمانځه کې پر خلکو حمله کوي زموږ د خلکو له احساساتو ګټه پورته کړي موږ باید په هغه دام کې چې هغوی زموږ هیواد ته جوړ کړی ونه لویږو
ما باید اجازه ندهیم که به دامی بیفتیم که آنان برای کشور ما پهن کرده
ولسمشر غنی خلکو ته په وینا کې وویل د تروریستانو هڅې چې د رواني جګړې بې باورۍ او قومي شخړو د پیدا کولو لپاره یې کوي باید شنډې سي او اجازه دینه ورکوي چې د هغوی له احساساتو ګټه واخلي
نیاز نیست که جوانان پاک تینت ما
د دې اړتیا نشته چې زموږ پاک نفس ځوانان له زیاتو ستونزو سره مخامخ شي د دې اړتیا هم نشته چې زموږ ځوانان په امنیتي لیکو کې له خپلو ورونو سره مخامخ شي او د تروریزم پر ضد زموږ دولت یووالی کمزوري کړي ولسمشر غنی هم دا راسترګنده کړي چې په کابل کې د جمعې په ورځ د خلکو په مظاهره کې د تشدد په اړه څېړنه به پیل شي چې د لوی څارنوالۍ او د قربانیانو د کورنیو غړي به پکې وي ښاغلی غنی وویل یو ځانګړی پلاوی به معلومه کړي چې په مظاهره کې چا ډزې کړي یا یې د ډزو امر کړی وو او ستره محکمه به مجرم کسان محاکمه کړي
د سولې پر لور
موږ په خپل خاوره
امر غواړو
یو ناسا بدرز شو په بسغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمن نشوند سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ ته اندو مين دي نور نه غوړي چې موږ به نه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلو غوړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لو خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
مشال اړیتا تاسو غوږی درنودونکو د ماشوان حقوقو او خیر خیګړ لپاره کارکونکې نړیواله ادارې سیف دی چلډرن په یو تازه راپور کې په نړیواله کچه د هغو حالاتو ذکر شوی دی چې ماشومان پکې ژوند تیروي د دی سیف دی چلډرن په راپور کې غربت د تعلیم نشتوالي او ماشومانو مشکت اخستنه او ناسم خوراک هغه عوامل دي چې د یو ماشوم ژوند له ګواښ سره مخامخ وي د ماشوموالی پای نومي دغه راپور کې په دې لحاظ سره د هیوادونو درجه بندي شوي چې ماشومان خپل ماشومتوب څرنګه تیروي له راپور سره سم پاکستان 102 هیوادونو په فهرست کې 168 نمبر دی دا چې په پاکستان کې د ماشومانو لپاره حالات ولې د ډاډ وړ نه دي ګرځول شوي بیا په دې راپور کې دا څېړو چې په پښتني ټولنه کې ماشومان څرنګه ژوند کوي او د ناساسګارو حالاتو تر شا څه وجوهات دي ملیحا میرزاده یې تفصیل وړاندې کوي
د سیف د چلډرن په رپورت کې پاکستان د ماشومانو د ژوند لپاره 24 بدترین هیواد ګرځول شوی دی د هیوادونو په درجه بندۍ کې پاکستان په 128 نمبر هند په 146 نمبر ایران په 80 نمبر او چین په 120 نمبر ګرځول شوی دی دا چې په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو لپاره حالات څرنګه دي په پیښور کې د سپار په نوم د ماشومانو حقونو لپاره کارکونکو ادارې چارواکي جانزیب خان هغه وجوهات بیانوي چې لامل یې په خیبر پښتونخوا کې یو ماشوم د بنیادي سهولتونو بغیر ژوند تیروي
یو زمونږ کلچر داسې دی ماشوم کوم حقوق دي هغه د خوراک په حواله سره دي تعلیم په حواله سره دي ماشوم لکه پرایورټی ګڼي نه دلته لکه د غربت تم یو مسله ده دیکھے لکه تقریبا 90% 97% هغه ماشومان دي چې کوم غریب فیملی سره تعلق ساتي تعلیم او د صحت چې کوم سہولیات دي دغه کم دم یو وجه کیدی شي
جانجیب خان وايي ماشومانو ته په هغه صورت کې ګټه رسیدې شي چې دغوی لپاره جوړ قوانین په سمه توګه عملی شي
قوانین خو تقریبا دی حکومتونو ډیر جوړ کړو کومنګ د خیبر پښتونخوا خبرو کړو دلته د لازمی تعلیم په حواله سره قانون سازي شو او د ماشومان د تحفظ په حواله سره دلته قانون سازي شوې ده کوم ماشومان چې پر ورکشاپونو کې کار کوي دا په حواله سره دلته قانون سازي شوې ده قانون سازي خو ډیر شوې دي خو اصل چې کوم وجه ده ناغاز دي قوانین لکه امپلیمنټیشن ده کنه په کار دی چې دا قوانین لاګو شي او چې چارې پر جوړ دي چاري ته فائدہ ورسي
د خیبر پښتونخوا د ماشومان د تحفظ کمیشن چارواکي اعجاز خان وايي د ماشومانو د خوندیتوب او خجون لپاره یو نظام جوړ کړی دی او هلي ځلې روان دي
د نو مخکې موږ په یو کنسل لیول باندې چل پرشن یونټ په ذریعہ باندې چل پرشن کمیټي جوړ کړو پروپر پروګرام چلو
خو د جانجیب خان په خبره په حکومتي کچه کې هم د ماشومان لپاره خه ادارې جوړې دي خو د فندونو له بحران سره مخامخ دي نو ځکه هغه شانکار نشي کولی کوم چې پکار دي د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړي شاه فرمان بیا د صوبایي حکومت ته هغه پروژې ذکر کوي چې په 400 روړې د خواو شادریو سم ماشومانو د استوګنې تعلیم سپورتس او خوراک بندوبست کړی دي نو موري وايي دا هغه ماشومان دي چې مخکې به خزل راټول لوله د کارپوهانو په خبره د ماشومان ژوند لپاره حالات یوازې د قوانینو په واسطه نشي ښه کېدی بلکې د ټولنې او حکومت په سوچ کې بدلون هم پکار دی چې ماشومان ترجیح وګرځول شي او له هغه خبرو او ژغورل شي چې یو ماشوم له خپل ماشوموالي محروموي
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خو خکړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
مشال لوت تاسو غوږی درنو ودونکو د خیبر ایجنسی اوسیدونکو د خوراک نړیوال ادارې لخوا مرکزی روغتون ته د قبایلی میرمنو د غذایت لپاره را لېګل شوی خوراکي توکیو ویشلو پاړه شکایتونه لري. دوی وایي چې خوراکي توکي حقدارو مېرمنو ته نه ورکول کیږي. دوی تور پورې کړي چې په دې پروګرام کې درغلي کیږي او دغه خوراکي توکي په بازارونو کې خرڅيږي. خو د خبر مرکزی روغتون یو چارواکي دا خبره منلي او ویلي دي چې متعلقه چارواکو ته دا خبره رسولې ده. نور تفصیل د فرحات شینواری په دې راپور کې وو.
د خوراک نړیواله ادارې لخوا د خبر ایجنسی په مرکزی روغتون کې ځای کبیلی مېرمنو لپاره د خوراک پیکیج ورکول شروع شوې دي چې په هغه کې وړه غوړي بسکټ شوده او چاکلیټ شامل دي. خو د خیبر ولسی وګړي وایي چې دغه مرسته حقدارو مېرمنو ته نه ورکول کیږي او په دې کې درغلي روانه ده او دغه خوراکي مواد بهر په مارکیټونو کې خرڅیږي. په دې هکله د خیبر ایجنسی د لوړګي یو سیدونکو خوشحال خان پردی مشال ریډیو توای
نو دا سی ډیر سمونه نور راځي ان جی او طرفه چې دوه تا ملويږي خو هغه په منځ کې ګډوډیږي. امیدوارو مندو لپاره دا پروګرام او کوم چې شرخور غوی بچی دي کنه هغه لپاره دی. نو کیا دا سامان ډیر زیات پروګرامي دوی سره په خپل منځ کې خرڅ کی دا یو مافیا وو. نو په دغه کې غبن شروع دی چې بالکل گیر شوی په کورو کې ور سره گیر شوی سپروایزر ور سره گیر شوی په کورو کې ورکرانو سره گیر شوی په کورو کې بالکل دا ول ډیر زیاته فائدہ ورکړي ځکه چې په دغه باندې ډیر ښه ریسرچ شوی. نو دا پروګرام لګا او دا ریسرچ کړی چې را نن سبا دا حمله خزي چې دا په ډیلیوري هغه کې مړی شي کنه بیا بچی چې هغه وزن کمی یا ډیرې مسلې بیماری ورته لګېدلې پیدایي سره نو هغه په ریسرچ کړی چې را موږ ته ول داسې سیستم کې او هغه جوړ کو خوراک چې ته ته ډیره فائدہ ورسی.
او د خیبر سیمې یو بل تن نوشاد پردی وای
نو په دې باندې مقصد دا دی چې دته چې کوم د غذا کمای دی په دې علاقه کې د کوم شومان نه مال نیوټریشن سپار یت نه حمله خدي دوه د غذا کمای چې هغه ازاله وشي بالکل نه ورکړ کیږي. بالکل سو کې یو یا دوه فیصد د کبل کرشي نور مونږ دا اگزیست کوي نه شای مونږ لیدل نه چې هغه کړه دله دا شی طریقہ پکار چې څنګه چې لکه الریډی دوه ریچ ڈبلیوز میټینګ شوی دوه تخپل خپل فیلډز معلوم دي. آی ول ورکړي دوه سره خپل خاندان ريجستره می دوه سره مکمل ډیټیل معلومات لکه نو په کومه طریقہ باندې دا ډیسټریبیوشن اوسو دلته بیا ورسېد. نو چې څومره سامان چې ده دا به کده هغه په خفیه طریقہ باندې سپلای کیږي او بس بل پلو شي بالکل خرڅیږي.
د خیبر ایجنسی د مرکزی روغتون مشر افیسر ایم ایس ډاکټر رفیق هم دغه خبره تایید کړې او وایي په دې لړ کې د فاټا د صحت محکمې ته لیکل کړي دي او انکوایری مقرر کړې ده. د خیبر ایجنسی خلک وایي چې د بهرنۍ مرستو لپاره دی یو شفاف نظام جوړ کړی شي او حقدارو خلکو ته دی ورسول شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش مشال ریډیو تاسې غوږی درنودونکو په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازو ترمنځ اختلافات را برسېره شوي دي. د جون په لومړۍ نیټه د پارلمان ګډې غونډې ته د ولسمشر ممنون حسین وینا پر وخت د قبایلي سیمو استازو د احتجاج پریکړه کړې وه خو په هغه احتجاج کې ځینو استازو برخه نه واخستې. د قبایلي سیمو بیا ځینې استازي هیله مند دي چې د دوی ترمنځ اختلافات به ژر ختم شي. تفصیل اسلام آباد د سراج زهیر پر راپور کې ورو.
د قبایلي سیمو د پارلیمان د غړو وینا و چې حکومت په پاټه اصلاحاتو کې سنجیده نه دی په کومه چې بدوی د احتجاج په توګه د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه د پارلیمان مشترکه غونډې ته د صدر ممنون حسین د وینا څخه بایکاټ کوي. خو د صدر ممنون حسین د وینا په وخت د قبایلي سیمو د پارلیمان غړي په دوو ډلو کې تقسیم شول. په کومه چې په احتجاج کې د برخې نه اخیستونکو وینا و چې دوی ریواج اکټ نه غواړي او بل دا چې د پاټه پارلیماني مشر دوی په اعتماد کې نه و اخیستلی. د اورکزي سینا سینیټر اورنگزیب خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی د ریواج اکټ پر ضد دي نو ځکه یې په احتجاج کې برخه وانه غستا.
مو تقریبا زیاده میجورټی چکم دي مو څولا کسان چکم یو ګره اپ یو یې ریواج روان یو دغه مو درې مرګلی دي ان شاء الله کوشش کوو چې عام رضی شي لکه څنګه شجګور افریدی او ساجد توری او شابدین دا درې امنګان یو ورسته دي نور تقریبا ټول ګسرا میجورټی یو ګروپ برابر مو ګره د فاټا په هکه مجه کې څنګه نشتا مخالفت مو کوشش دا کوو اوس ګورا 40 ایس آر خطیبان مو ټول فاټا عوام اورو چې دا ختم جوړ نو کې اوس مو باندې نوې قانون اوري چې کې به مو ریواج ایکس کوو کنه نو تاسو ته جی پته ده چې کله مو کې پی کې کې زم کې ګو نو موږ ته څه کوم کې پی کې کې قانون پک لاګو دې ما د فاټا باندې لاګو اوس یات یو شې نه مونږ
خیبر ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي ناصر خان پریدي مشال ریډیو ته وینا و چې د احتجاج لړکی دوی په اعتماد کې نو اغستلی
چګول دا پروګرام خپل سر جوړ کړو او چیرې احتجاج وکړو زمونږ د نورو مرګرو سره چې کوم آزاد پارلماني ګروپ کې درته سره شامل دي خو یې باندې زمونږ سره مشوره نه وکړي نو په دې وجه موږ ورته احتجاج کې شامل نشو
مشال ریډیو چې په دې اړه په قومي اسمبلی کې د فاټا پارلماني مشر حاجی چګول نو پوښتل نو دا هغه وینا و
چې کومه زما پارلمنټیرین مرګري دا خبره کوي چې یاره شاجي زمونږ سره مشوره نه کړي دا غلطه خبره کوي ولې په دې سلسله کې زده زرداری چې سره ملو نه شو زرداری سي پک میډیا باندې سټیټمنټ ورکړو چې د پرزیدنت په یکم تاریخ چې کوم سپیچ ته په کې به موږ احتجاج کوو د فاټا په حواله باندې موږ به واک اوټ کوو موږ ټول پارٹی په اعتماد کې اغشتي
د فاټا ځینې د پارلمان د غړو په وینا چې د روژې میاشت نه پس په اسلام آباد کې احتجاجي درنه ورکوي چې پکې بور سره د پاکستان پیپلز پارټي په ګډون ټول سیاسي ګوندونه ملګري وي یاد دی د فاټا اصلاحاتو په اړه د دوو ګوندونو پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت علما اسلام فیډلی دریز دی چې د سرتاج عزیز په مشرۍ د اصلاحاتي کمیټۍ عیني حیثیت نشته او باید چې په اصلاحاتو کې لفاټا ولس و پختل شي سیرت زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
مشال لوتا تاسو غوږی درنودونکو ایکسپریس ټریبیون رسپانډ لیکي په بلوچستان کې یو تربیت یافته خبريال هم نشته دغه صوبا چې د نامنو سره سره تعلیمي پسماندګي بیروزګاری او د صحت شوبه کې ګڼ ستونزې لري د غلطه په بیا بیا په میډیا کې خزینه خبريالانه هم د نشته برابر کار کوي د مقالې نور برخې درته فرخنده اسد وړاندې کوي
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي په پاکستان کې اوس هم د خزو خبريالانو سخت کمی دی په لویو خارونو کې په میډیا کې بیا هم خزه خبريالانی لیدل کیږي خو په ډیرو سیمو لکه کوټه او د بلوچستان په نورو خارونو کې بیا یو روزل شوی خزه خبريال هم انشته رسپانه لیکي په هوادونو لکه امریکا او برتانیا کې په خبري ادارو کې خزه خبريالانی د سړو سره یو شان کار کوي په ډیرو هوادونو کې دا خبره اوس نشته چې یو خبر باید سړی ورکړي او که خزه دا هغوی لپاره یوازې خبر ورکول وی که د دغه خبر رپورټینګ خزه کوي او کسړي خو پاکستان بیا لا هغه ځایتا نه دی رسیدلی په پاکستان کې په ټلویزیون چینلو کې خزه لیدل کیږي چې د مختلفو پروګرامونو کوربتوب کوي خو خزه خبريالانه لا هم ډېر کم دي او ځینو خزو خبريالانو ته یو خاص موضوع هم ورکل کیږي چې یوازې هم د دغه موضوع په اړه رپورټینګ کولای شي په پاکستان کې بیا په ټلویزیون چینلو کې د ته هم قتل کیږي چې آیا یو جنۍ څومره ښایسته ده چې د یو پروګرام کوربتوب وکړي او که نه ورځپاڼه لیکي مطلب دا چې په میډیا کې د قابلیت سره سره ښایست هم یوازې د ښځو لپاره ضروري ښودل شوی دی ایکسپریس ٹریبیون لیکي بلوچستان چې د رګبي په لحاظ د پاکستان تر ټولو لویه صوبه ده د ایران او د افغانستان سره ګډې پولې لري دغه صوبه د نورو مسلو سره سره د ترهګرۍ ناامنۍ او یو شمېر نورو ستونزو نه هم تیریږي بلوچستان ته بیا د پاکستان په میډیا کې هم ډېر کم ځای ورکل کیږي په دغه صوبه کې سړي خبريالان خوشتاخ کسه هم د نورو صوبو نه شمېره کمه ده خو د حیرانتیا خبره دا هم ده چې بلوچستان یو ټرند خزه خبريال هم ان لري د 2018 کال راهیسې د دغه صوبې امنیتي وضع زیاته خرابه شوې ده دغلته فرقیز نښتې زیاتې شوې دي او د نامنۍ په پیښو کې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده د ډېرو ښځو ژوند نامنۍ او ترهګرۍ اغېزمن کړی دی دغلته ښځې د صحت تعلیم او روزګار مسلې لري خو که چیرې یو سړی خبریال هم د دوی نه څه پوښتنه کوي نو د یو سړي په موجودګۍ کې به یې کوي ایکسپریس ټریبیون لیکي په ټول بلوچستان صوبه کې یوازې اووه ښځې خبریالانې دي یوه خو د پاکستانه بهر تللې دا او شپږ هم یوازې په کوټه کې کار کوي دوی په هر موضوع لیکل انشي کولی او تنخواګانې هم د سړونه کمی دي ورځپاڼه لیکي دا یوازې ټولنیز بندیزونه نه دي چې له وجې په دغه صوبه کې ښځې په میډیا کې کار نه کوي بلکې کمې تنخواګانې د کار زیات وخت په هفته کې یوه ورځ چوټي او داسې نور وجوهات هم دي چې له امله یې په بلوچستان کې د نشت برابر ښځې خبريالانې کار کوي
مشال رادیو هر اورز د سهار لنهو د مازیګر تر شپګو په منځنۍ سپه شپک سویوش په لاندو سپو 2000 یو سلو دیرش 15000 315 او 15000 215 کلو هرتز.
درنودونکو د مشال اړخ پرونی ته تاسې غوږی وخت شوې ده د سحر لسنی بجې بشیر غوا خوم را سر په سټوډیو کې موجود دی نو له هغه نه خبرونه لنډی زور. په پېښور کې د مدني ټولنو غړو بېګا د ترهګرۍ په ضد مظاهره وکړه. په افغانستان کې وروستۍ بمي چاودنو کې وژل شوو کسانو سره یې خواخوږي وښوده. دوی په پاکستان غږ وکړ چې د وسلوالو ډلو ترمنځ دې فرق نه کوي او ټول خلاف دې یو شان کاروایي وکړي. پاکستان په تېرو وختونو کې دا موقف وړاندې کړی دی چې دوی د ټولو وسلوالو په شان یو شان کاروایي کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په هیواد کې دروسته او ترهګرو بریدونو وروسته بیګاملت ته په وینا کې ویل چې په امنیتي ادارو کې به اصلاحات کوي. نوموړي په وروستیو پیښو کې د ولسو افغانانو سره خواخوږي وښوده او د حملې وغندلې. افغانستان په سرحد کابل کې د جون په لومړۍ نیټه د ټرک په مرسته شوي ځانمرګي برید کې نوي کسان وژل شوي وو او تر 400 ډېر زخمیان شوي وو. د دې برید ذمہواري چا نه واخیستې. په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو حقونو لپاره کار کوونکي اداره سپارک وایي پاکستان باید د ماشومانو حقونو خوندي ساتلو لپاره جوړ کړي قوانین عملي کړي. د دې ادارې یو مشر چارواکي جهانزیب خان نن مشال ریډیو سره دا خبرې تر هغه وروسته کړې چې د ماشومانو حقونو لپاره کار کوونکي ادارې سیف د چلډرن په نوي لیست کې پاکستان په 148 نمبر یاد کړی دی. برطانوي چارواکي وایي پرون په لندن پل پیدل تلونکو کسانو د یو ګاډي د خېژونې او یو نږدې رېستورانت کې د چړو په ګذرنه کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي او 13 زخمیان شوي دي. د لندن پولیسو په دې پېښه کې ککړ 3 کسان وژلي دي. د امریکای ملاتړ لرونکي کورد او عرب ځواکونه له اسلامي دولت وسلوال ډلې یا داعش څخه د رقه سیمې نیولو لپاره عملیات پیلوي. داعش د شام د سیمه خپل مرکز بولي. بشیر غواخو چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول. د اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړۍ خبریال سراج زهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټې کې په دې رپورټ کې راغونډ کړي دي.
جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي په پاناما اسنادو کې د پاکستان د حکمران کورنۍ د نامو راتلو وروسته ټول کام د عجیبه کیفیت سره مخ دی او په 3 اپریل په دې لړکې د نورو پلټنو لپاره سپریم کورټ د ګډ پلټنیزې ډلې جوړولو اعلان وکړو چې په 6 ورځو کې به خپل رپورټ سپریم کورټ ته جمع کوي. د ادارې په وینا چې د جی آئی ټی جوړولو لړکې داسې خبرونه مخې ته راغلي دي چې شکونه یې پیدا کړي. ویل کېږي چې کله د دې ډلې لپاره نمونه تجویز دل نو دغه دوران د سیکورټیز اینڈ ایکسچینج کمیشن پاکستان او د سٹیٹ بینک مشرانو ته د سپریم کورٹ د رجسٹر په نوم یو تن د دوو نمونو شاملولو ہدایت کړی وو. په کوم چې د یادو ادارو مشرانو خپل اندیښنې خودلې وي. ادارې وایي د کومو دوو کسانو نمونه چې مخې ته راغلي دي په هغه کې یو تن د پاکستان تحریک انصاف او بل د پرویز مشرف نږدې ملګری خودل کیږي او د وزیر اعظم نواز شریف زوی حسین نواز د دې دوو کسانو د دڑکو په عمل باندې په سپریم کورٹ کی شکایات هم کړي. ادارې اخیری کلی کې باید چې په دې ډلې باندې کومې اندېښنې خودل شوې چې هغه لری کړې شي او بل طرف ته باید چې دال انجمن هم جوړ نکړې شي ځکه چې د دین روانو پلټنو ته زیان رسیدې شي او په یو داسې معاملې چې د کومې صحیح فیصله د کرپشن او درغلیو لار نیولې شي په کار د چې دا عمل پاک صاف وي او په دې باندې سوګوتی پورته نکړي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورس پانه خپل ادارې کې وایي د سماجی رابطو د ویب سایټ په ذریعہ باندې د ګرانو میوو اغستونه د بایکاټ 3 ورځنی مهم لکه بله د فروټو یا میوو په خرڅ کې ډیر کمی راغلی دی او کوم فروټ خرڅونکي چې د 1 روپۍ نرخ کمولو ته تیار نه وو هغوی 40% د فروټو په نرخونو کې کمی وکړو. د ادارې په وینا په ټول ملک کې د فیسبوک واتس اپ او موبایل میسجونو په ذریعہ باندې مهم کې خلکو ته ویل شوی چې ګران فروټ یا میوې دی نه اخلي.
او د نړۍ مطبوعات.
د سیمه لاته د نړۍ مطبوعات و برخې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. د نیشن ورسپانی په کابل کې د روستۍ ترهګر پی خورستو یو لیکنه خبره کړې ده چې پکې لیکوال له پاکستان غوښتي چې خپل افغان پالیسی پریږدي او د دې کې بدلون راولي. بلخوا د نېشنل انټرست مجلې لیکلي چې مغربي هیوادونو له افغانستان سره مرستو او روزونې ته دوام ورکړ نو افغانان به د ترهګرۍ ضد مبارزې جوګه شي. د دواړو لیکنو ځینې نورې برخې درته انیس اجمل وړاندې کوي.
دی نیشن ورځپاڼه لیکي د کابل لوستې پیښې وروسته باید په افغانستان کې موجود بهر ملکي عناصر خپل جان پړتال وکړي او امریکا خپل دریځ روښانه کړي. د 2001 کال د نیویارک بریدونو وروسته امریکا خپل ځواکونه افغانستان ته واستول چې په جنوبي ایشیا کې تراګیري ختمه کړي، خو پښتنه دا راپورته کوي چې امریکا ولې عراق ته د خپلو ځواکونو لیږدول او له خپلې اصلي منصوبې څخه پام اړول غوره کړ. روسپانه د پښتنې کولو سره لیکي کچرته دواړخیزه امنیتي معاهده د افغانستان د خودمختاري او د وګړو ژوند نشي خوندي ساتلی نو بیا د دې معاهدې ضرورت اخر څه دی. مقاله لیکي باید روسیا هم خپل ځان ته د تاوان رسولو وړاندې دوه واري فکر وکړي. دروس پانه په خبره په افغانستان کې له طالبانو سره اوس د القاعده او داعش غړي هم داخليږي او د دوی راتلونکي منسل مرکزی ایشیا او جنوبی روسیا کې دی شي. روس پانه لیکي په افغانستان او منځنی ختیځ کې پخانی او حالاتو ته په کتو سره داسې څرګندېږي چې د سترو طاقتونو پر ضد د مذهبي تراګرۍ لاره خپلول د زیات زیان سبب دی. مقاله لیکي د یوې کړۍ او یوې لارې منصوبې نه وړاندې باید چین هم پر دې ځان پوه کړي چې مذهبي تراګري ورته تر ټولو مهم خنډ جوړېدای شي. روسپانه لیکي پاکستان لا پکار ده چې د تیرو شاوخوا څلورو لسیزو زړه خپل افغان پالیسی پریږدي. دی نیشن لیکي پاکستان چې په کومه ورځ په عملي توګه افغانستان یو خودمختار او خپلواک هیواد ومني نو دا به د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې یو لوی بدلون وي. بلخوا نیشنل انټرست مجلې لیکي که مغربي هیوادونه له افغان پوست سره خپلې مرستې او روزنې ورکولو ته دوام ورکړي نو افغانان به پخپله د ترهګرۍ ضد مبارزې ته جوګه شي. مقاله لیکي هم له دې وجې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي سلاکارانو او روزنه ورکوونکو د شمیرو برقرار ساتلو یا زیاتولو پریکړه مهمه ده. مجلل کی باید دی خبرې ته هم پاموشي چې د امریکا پخانی ولسمشر باراک اوباما لخوا له عراق د امریکایي ځواکونو وستلو پریکړې وروسته کوم حالات رامخه تکړل. مجلل کی په افغانستان کې چې کله هم طالبان یو کامیاب برید وکړي نو په سمدستي توګه ورسره په دغه هواد کې د امریکا د ناکامۍ خبرې مخې ته راشي. خو د مجلې په خبره د طالبانو هر تاکتیکي بریا د امریکا د ستراتیژیکي ناکامۍ په سترګه نشي لیدل کېدی. دی نیشنل انټرست مجله د کابل وروستې پیښې په اړه لیکي له دې پیښې څرګندېږي چې دا یو بل نمونه جنگ دی چې پکې دښمن ته د خپل ځان یا بل وژلو کې هیڅ ستونزه نشته.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دي؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وکړ. مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړې نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته.
هلته بادشاہ خان مال یو کافی راغ ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتو مړه ته بابا یې څه په خواره ځای خور دی.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال رادیو ته تاسو غواګی درنوونکو تاسو د هم بم چې تاسو کولی شئ د مشال رادیو زمنګ ټولي خبرونه ک نننی دی او ک مخکینی او د دې ترڅنګ اونیزي خبرونه تاسو زمنګ د ویب سټ یعنی د ویب پانی مشال رادیو .com د لاري تاسو کتلی شئ او کچري تاسو خپل شخصي فیسبوک یا ټوئیټر اکاونټ لري نو دا غي د لاري هم د مشال رادیو رسمي پانه تاسو خوخه کوي او د نن ورځې د راپورونو خبرونه او نيزي خبرونه او دم په دم تاسو تازه حالاتونه هم به خبر شي تاسو د پانی خوخه کوي او مشال رادیو سره اوسئ درنو دونکو په روانه غړي کې تاسو لپاره ژمنه سره سم او نيزي خبرونه د سولې په لور لرو خو دا غي نه وړاندې یو راپور په لور تاسو پام را ګرځوم چې ډان ورسپانی لیکلی دی. ډان ورسپان لیکي چې په پاکستان کې په زرګونو شخصي روغتیایي مرکزونه فعال دي او د ولس ژوند سره لوبې کوي. که څه هم حکومتي څارنې عمل کمزور دي، خو په کراچۍ ښار کې درې میډیکل لیبارټري او یو بلډ بانک یعنی د وینې بانک د غیر معیاري روغتیایي سهولتونو ورکولو په تور تړل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل به د یوې وړوکې دمې وروسته وړاندې کړو. ڈان ورسپانی په پاکستان کې د میډیکل لیبارټریانو پر موضوع یو اداري خبر کړی ده. په اداري کې راغلی چې د ولسی خدماتو په اړه قوانین په سمه توګه عملي شوي نه دي او په دې لړکی میکانیزم هم نشته. په دې کې د صحت څنګه تر ټولو زیات فشار لاندې ده. د حکومتي ادارو نشټوالي او عدم توجه لوجې پرایویټ یا شخصي کلینیکونه او لیبارټری زیات شوي دي. ورسپانی لیکي په دغو شخصي کلینیکونو او لیبارټرو کې غیر مسلکي او غیر تربیت یافته کسان وي او د ناروغانو درملنې کې بوخت دي. ورسپانی لیکي دغه شان حالات لپاره قوانین موجود دي چې د خلکو ژوند وژغوري او معیاري خکړي. په دې لړ کې په کراچۍ ښار کې د صحت محکمې درې شخصي لیبارټري او یو بلډ یعنی ویني بانک تړلې دي. د سند صوبې صحت سیکرتر ته استول شوي راپور کې ویل شوي دي چې دریو لیبارټرو او بلډ بانک د ټاکل شوي معیارونو پرته کار کو او له ضابطو یې سرغړونه کړې وه. په هغه راپور کې دا هم ویل شوي دي چې په بلډ بانک کې په فریج کې ویني سره سره خوراکي شیزونه هم ایښودل شوي ول. ورسپانه لیکي د دریو لیبارټرو تړل داسې دي چې په سمندر کې یو قطره. داسې په زرګونو شخصي صحت مرکزونه دي چې حکومت یې څارنه نه کوي. خدا یو غوره ګام دی چې شروع کړل شو. ورسپانه لیکي د عامې روغتیا د خوندیتوب باید پر هر حالت کې د حکومت په لومړیتوبونو کې وي. په روغتیایي مرکزونو کې څوک ناسمې مشورې کاروي او یا د خلکو ژوند په خطر کې اچوي، د هغو ټولو لپاره باید زغم نه وي.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کھڑا و ډک ژوند
او افسوس خبره دا ده چې هغه ممکن نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا تزاغ ته ډیر وایم چې زما وای ده، خو ما سره پروف نشته.
موږ دونه اجازه پیښې موږ چرچ یو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
منگا خپل مرکزی شورا کے ہم قرارداد پاس کرے چرچنو گوردوارو مکمل حفاظت
پرگنی خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجه.
مشال لري تاسو غوږی ژمن سره سم اوس وخت شوه دی د ونیزي خبرونه د سولې پلور. په دې ورستو کې د پاکستان حکومت یو ځل بیا د ټولنیزو مطبوعاتو ځینې هغه کارکوونکي نیولي چې د چارواکو په خبره پر امنیتي ځواکونو نیوکې کوي. دوی وایي دا کار د شخړو مخنیوي لپاره کوي، خو آیا د ټولنیزو مطبوعاتو چاڼول دې لړکې څه کردار لوبولی شي؟ د سولې په لور نننۍ خبرونې موضوع هم دا ده. د دې خبرونې کوربه بشیر ګواخ دی.
د سولې پر لور نننۍ خبرونه کې پر دې غږیږو چې آیا د پاکستانی حکومت د انټرنیټ چاڼول د تشدد مخنیوي کې رول لوبوي او کنه. د بیان ازادي په تروړلو سره لا نور تشدد ته لار برابروي. زه بشیر ګواخم، خبرونه ته مو هرکلی کوم. د پاکستان کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان پخوا هم پر انټرنیټ د زینو پاڼو د بندیز حکم کړی و. د هغه په نظر خلک باید پر پوز نیوکې ونه کی، ځکه چې د ترهګرۍ په روانه جګړه کې دا د ځواکونو لپاره تاواني کار دی. نوموړي تیره هفته یوې خبری غونډې ته وویل چې ټولنیز مطبوعات باید وڅارل شي.
زموږ د څو ورځو کاروایي له وجې پر ټولنیزو مطبوعاتو داسې پوسټونه کېدل تقریبا بند شوي دي، خو د راتلونکي لپاره به یې څارو. ټولنیز مطبوعات تر حملې لاندې نه دي، بې چوکاټه ازادي تر برید لاندې ده. اول ښکارېده چې د پوځ خلاف یو توپان راغلی، خو چې وفاقي تحقیقاتي ادارې کاروایي پیل کړه نو اوس هغه پوسټونه کوم دي؟ زپ بخشین سره وایم چې ځین خلک د لزان د بیان د ازادۍ کاکاګان او ماماګان نه جوړي
د سولې پر لور.
چودری نثار علی خان ویل چې پر فوز نیوکی کوونکی لګ تر لګه شپږ کسان یې نیولی دي. خو د پاکستان بشری حقوقو خپلواک کمیشن مشر مهدی حسن مشال ریډیو ته ویل چې د دوی د راپور تر مخې امنیتي ادارو لګ تر لګه 15 کسان نیولی چې دوی یې غندي. هغه زیاته کړه
دا د جمهوری اقدارو، جمهوریت او د بیان د ازادۍ خلاف کار دی چې وایي د پوز خلاف به هیڅ غږ نه کوي. د بیان ازادي د جمهوریت برخه ده او په جمهوریت کې هیڅ یوه اداره له نیوکو پورته نه ده.
د سولې پر لور.
اسلام آباد کی خبریال طه صدیقی هم په ټولنیزو مطبوعاتو د لیکنو او خپلو رپورټونو لوجې د تحقیقاتی وفاقي ادارې یا اف ای ای تر څارنې لاندې راغی او هغه وپوښت. نوموړی اسلام آباد های کورټ کې د دې کار خلاف درخواست جمع کړ او فیصله د ده په حق کې راغله. هغه وای
سیکیورټی اسټابلیشمنت اند دی بلونګ ټو دی ګورنمنت اند دی انفارمیشن مینجمنت
پوز حکومت او د معلوماتو حکومتي ادارو ماته مخامخ او یا په غیر مستقیمه توګه ویلي چې تاسو په ځینو خبرو کې ترسره کرشي اوړي او تاسو همیش له یو خاص کس سره خبرې کوي. تاسو تل زموږ مخالفت کړی دی خو ما ورته ویل چې زه ستاسو مخالف نه یم بلکې دا زما کار دی او زه په خپل رپورت کې د دواړو فریقو نظر شاملوم او زه په ټولنیزه میډیا یو خبره کوم یا یو لینک لګوم نو دا زما کار دی. دا میډیا زما لپاره یو آله ده چې په مټ یې زه خپل کار له خلکو سره شریکوم او ورباندې بحث کوم. خو اوس دوی د تحقیقاتو وفاقي اداره د ترګری ضد څنګه استعمال کړه چې ما وزوروي.
د سولې پر لور.
اوریدونکو طه صدیقی یو له هغه کسانو څخه دی چې فکر کوي که پر بیان ازادي بندیز وي نو حکومتونه په دیکتاتورانو بدلیږي. د نوموړي په خبره د ټولنیزو مطبوعاتو چاڼول یا بندول به له خلکو څخه د خبرو او بحث یوه لار واخلي چې دا به د تشدد کمولو پر ځای تشدد زیاتولو ته لار هواره کړي. دغه په وینا دا ځکه چې کله خلک خبرې کوي نو جنگونه نه کیږي.
لوکلی دی وانټ ټو کنټرول دی نریټیو، دی وانټ ټو مینیج دی میډیا.
اصلا دوی غواړي د خلکو فکر کنټرول کړي، هغه منظم کړي. دوی هغه خبرې اوریدل غواړي چې خوشوي. خو صحافت دغه سینه کیږي که حکومت دغه کاروایی جاری ساتي نو دا لکه پر خپل پښه خپل تبر وهل دي. دوی ته پکار ده له جمهوریت او جمهوری اصولونو سره سم ودرېږي او په دې اصولونو کې د وینا ازادي هم راځي. کله چې پارلمان د انټرنیټي جرمونو ضد قانون منظوروي نو دوی به ویل چې د دې قانون لمخې به خاص خلک نه پنشه کیږي. خو اوس تاسو وینئ چې دا قانون دوی د وینا ازادۍ پر ضد استعمالوي. کله چې تاسو مثبت تنقید کوي او دا وایاس چې دا خبره غلطه ده او دا سمه ده او په کار ده چې جمهوریت دا کار دغه سی وسی نو د دې خبرو لوجې پر تاسو د پاکستان د مخالف تور لولګیږي. دا یو ډیر اسانه وسله ده چې تاسو ته غدار وای او دا د ریاست له طرفه تاسو د مخامش کولو لپاره یو پخوانی تکتیک دی. زما په خیال دوی به خپل کاروای جاری ساتي او موږ به خپل مبارزې ته دوام ورکو.
د سولې پر لور.
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور.
پاکستان تیر کال د انټرنیټي جرمونو مخنیوي لپاره یو قانون جوړ کړ. د بشر حقوقو ادارې او سیاستوال پینیو کې کوي چې دا قانون حکومت د خپلې ګټې لپاره کارولې. د سنټ د اماړیکو کمیټې غړی او پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر عثمان کاکړ وایي دا مسله به سنټ کې راپورته کړي.
واحد سوشل میډیا دا چې دا چې هر چا یې ترسایي ده اوس مسلسل پاکستان کې داسې رجحان روان دی. انټلیجنس ادارې او حکومت بیوروکریسي دا کوشش کوي سوشل میډیا باندې مکمل پابندی ولګي. زه د سینیټ پارلیمنٹ کې پر دې باندې بحث کوم.
مقدس غوا پکار دی څوک منا یو اداره راځي غیر جمهوری عمل کی طالبان بخل خام خاصیر فوج پکار دادی چیز غیر عینی قدم ہونے وانس کے کئی نو لہذا پارلیمنٹ میں پر رکھے گی پارٹیاں بھی پر رکھے گی الٹ میں پر رکھے گی
د سولے پر لوگ
و دې روسو کې پاکستان کې ځینې بلاګ لیکونکي د مذهب سپکاوي په تور بندیان شوي وو چې لوجې پر حکومت سختی نیوکې وشوي خو حکومتي چارواکو ویل چې دوی به د انټرنیټ له چاڼولو لاس وانخلي پر ټولنیزو مطبوعاتو فعال سنا اعجاز وایي که حکومت د بیان ازادۍ قدر نه کوي دوی به هم چوپ پاتې نشي
پاکستان کی دمنا پھر امن خبر ہے اور بیا پھر پالیسی کا کردار خبر ہے یا پاگی بانے سوال ہو چکا ہے بیا داسی گرم کی گی کہ جوڑتا میں محب وطن نے
سولے پر لوگ
پاکستان په 2015 کال کې د ترګری ختمول لپاره د شلو ټکو یو پلان وړاندې کړ. د پلان او وروسته بیا د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي قانون پر اوستلو سره په ټولنیزو مطبوعاتو چاڼ پیل کړ. د بشري حقوقو ادارې په نیوکه کوي چې دا قانون حکومت د خپلو ګټو لپاره کارولې. سنا اعجاز وایي چې د پاکستان ریاست د مذهب په نامه د انټرنیټ د ازادۍ مخه نیسي نو د سره بعد د بحث کلتور ختميږي. داغې په وینا کله چې ټولنه کې خلک د یو بل سره بحثونه او خبرې نه کوي نو هغوی د خولې خبره په ټوپک حلی نو ځکه به د حکومت دا چارې د تشدد کمولو په ځای تشدد ډېر کړي.
بده مرغه زمونږ په دې معاشره کې د بحث کلتور خو ختم شوی، د سوال کلتور مکمل ختم شوی دی. اوس خدا ښه خبر ده چې ډېر خطرناک نه خطرناک خبرې تاسو سوال چتئ او دا سوشل میډیا ته پرېږدي چې کم از کم خلک د یې راتلنه نه خیر سوال چتی او سوال کلتور کی بکم معاشرہ کی نہیں نظام مشال کی تخلیق کی الت ختم ہوئی منگا نسل دا کی دا خلق سرا دوستانے او منجرتیا سری شرکتو بلکہ منگا دا امن او در اگر خبری ہم پا دیوانے کا اولیشو منگا کھا پیغامونا دا دو دلاری ہم رسو اولیشو تیتی تون نا مہم خبر دادا چی دی وقتی پا دنیا تی تی پا کم ملکونو کی امن مطلب امنیت پکې نشته د سولې خبرې پکار دي نو هلته چې کوم دا کار زیات ښه کېږي چې لکه زه د پاکستان مثال ورکم لکه د افغانستان مثال به ورکم چې په دې کې ځوانان د دې ښه استعمال کوم ډېر زیات داسې خلکو ته د انسانیت څومره مهم دی د انسانیت د لارې مونږ خلکو ته ښه پیغامونه شو او د امن لپاره څه کار کولی شو
د سولې پر لور
اوریدونکو کو پاکستان کې پخوا هم د اوږدي مودې لپاره فیسبوک او یوټیوب پاڼې بند شوې وې چې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ادارو پر لاپسې نیوکو وروسته پرانیستل شوې
د سولې پر لور
کله یوې خوا وسلوال ډلې سوشل میډیا یا ټولنیز مطبوعات د سخت دریځې رواجولو او ملګرو زیاتولو لپاره کوي نو بل خوا ګڼ پښتانه هم په مسایلو د بحث په خاطر بلابل ویب سایټونه استعمالوي. دوی وایي ټولنیز مطبوعات لکه فیسبوک او ټویټر نه یوازې د معلوماتو رسولو لپاره ښه ځای دی بلکې د سخت دریځو مخنیوي او په مسایلو آزاد بحث هم پې ښه په خلاص زړه کېدای شي. په ټولنیزو مطبوعاتو کې فیسبوک تر ټولو ډیر کاریږي. د شمیرو تر مخه پاکستان کې خواوشا 15 میلیونه او افغانستان کې نږدې 1 میلیون خلک دغه پاڼه کاری. اجمل ستانکزی پر فیسبوک د خپلو توندو او سپینو خبرو لپاره مشهور دی. هغه اکثره وخت مذهبي بحثونه کوي او کوشش کوي چې خلکو ته ووایي چې د مختلفو شیانو په اړه پریکړې د منطق او عقل په اساس وکړي. دی وایي ټولنیزو مطبوعاتو خلک خبرو اترو ته په هڅولو سره له ټوپکه راګرځولي دي.
مونږ باید هغه افراطي نظریه چې خلک دې نفرت کولو ته خلک دې جنگ کولو ته هڅوي دغه باندې مونږ باید لیکل وکړو تر څو چې مونږ دغه افراطي نظریه کنننګو دغه غلطه ثابت نه کړو نو دا شیان به وي دا مشکلات به وي ځکه خو زما لیکنې ډیری وخت د همدغې نظریې په ضد دي د افراطیت په ضد باندې دي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. که څه هم له 1990 څخه تر 2001 کال پورې په افغانستان کې طالبانو د خپل حکومت په مهال انټرنیټ بند کړی وو او په تصویرونو بندیز وو، خو اوس یې د خپلې پروپیګنډې لپاره ګڼ ویب سایټونه جوړ کړي دي او فیسبوک هم ډیر کاروي. دوی کوشش کوي چې ځان لا ملګري پیدا کړي، خو د پخوا په پرتله یې خلک اوس ډیر تبلیغ کولو ته نه پرېږدي. دلته وسلوالې ډلې نشي کولی چې یو کس په اسانۍ په نښه کړي، ځکه چې د ټولنیزو پاڼو استعمالونکي کولی شي په بدل نامه لیکنې وکړي. اجمل ستانکزی وایي د ټولنیزو مطبوعاتو پراخوالي سره اوس سخت دریزې ډلې نشي کولی چې د خلکو د بحث او د وسلوالو د ناوړه کارونو د رابرسېره کولو څخه مخنیوی وکړي. او همدې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې وخت پای ته رسیږي. تر بلې هفتې در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څو به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه کې
دوستو په لمو سرسل تعلیمي ادارې باندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چې ابای د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکا په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
جوڑ کا بخوب کے